ازادي راديو خبرونه اوريدي ازادي راديو خبرونه د سهار لو بجو پیلي او د افغانستان په وخت مخام تر و بجو دوام کوي وی بلې خپختو خبرونه کې مو زنور یاسمري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د عدلي وزارت د ملي شورا یو شمیر وکیلان په دې تورنوي چې په حکومتي ادارو کې په لاس وهنې سره اداري فساد ته لمن وهي د اداري فساد پر موضوع ځینې نور راپورونه او مطالب هم لرو خو مخې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکړم خبرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو سره پیلو په سر کې مجاهد جواد دی افغانستان کورنی خبرونه اوروي
د افغانستان د پوهنې د وزارت چارواکي وایي چې د خوست د اوبخي د قوس د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه به په ښوونځیو کې درسونه بیرته پیل شي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کابل په موسهي ولسوالۍ کې 14 تنه مشکوک مخالفین نیولي دي او په نړیوالو خبرونو کې وایي چې د فرانسې ولسمشر نن ناوخته سعودي عربستان ته ځي د خبرونو تفصیل د افغانستان د پوهنې د وزارت چارواکي وایي چې د قوس میاشتې له لومړۍ نیټې څخه به په ښوونځیو کې درسونه بیرته پیل شي د پوهنې د وزارت مرستیال محمد صدیق پاتمن ازادي راډیو ته وویل چې په سړو سیمو کې به د قوس په لومړۍ نیټه ازموینه واخیستل شي او په ګرمسیرو سیمو کې به استادان زده کوونکو ته په منظمه توګه په همدې نیټه تدریس کوي د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دا تصمیم یې په هیواد کې د روغتیایي وضعیت د ښه کېدو پر بنسټ نیولی دی په دې اړه مفصل راپور به وروسته واورئ د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کابل په موسهي ولسوالۍ کې 14 تنه مشکوک مخالفین نیولي دي د دفاع وزارت لخوا په وی خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه مشکوک کسان د ملي اردو د 111 فرقې ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي خبر زیاتوي چې نیول شوې کسان ملي امنیت ته سپارل شوې څو ورڅخه پښتني ګروي غني وکړي د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې د غزنی د مرکز د ارزو په کلی کې د مخالفینو یو کمین چن کړی چې په ترڅ کې یو طالب مړ او د نور مشکوک طالبان ژوندی نیول شوې دي د غزنی د امنیت قومندان خیالباز شیرزوی نن په یوه خبری غونډه کې ژورنالستانو ته وویل چې وژل شوې طالب د ملي اردو یونیفورم اغوستی و نو ورې زیاته کړه چې له نیول شویو کسانو څخه د محل تحقیقات روان دي خو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر دې وروسته به درنو باروونکو موټرو ته اجازه ورنکړل شي چې د کابل ښار دننه راشي د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په وی خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه فیصله یې د کابل په ښار کې د ګڼې ګوڼې د کمولو په هدف کړې ده په اعلامیه کې له سوداګرو څخه غوښتل شوې ده چې د کابل ښار دروازو ته په رسیدو سره سم دي په جوړو شویو ګودامونو کې خپل مال کوس کړي او بیا دې د وړو موټرو په واسطه ښار ته انتقال کړي او د امین جان خوسیر صرفی د معلوماتو لمخې نن په کابل کې افغاني د بهرنی وسار په وړاندې داسې بدلیږي یو ډالر اته څلوېخت افغاني او نوی پوله یو یورو دوه افغاني وتیا پوله یو پاون یو وتیا افغاني او دیرش پوله یو سودریال دیرلس افغاني زر ایرانی تومن اته څلوېخت افغاني او پنځوس پوله او زر پاکستانی کلداری پنځه سوه اووه اتیا افغاني دا د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به له فریدی هرزیفی څخه واورئ
د امریکا او چین ولسمشرانو نن وویل دوی د نړۍ د ډیرو لویو ستونزو په اړه موافقه کړې چې ګډ کار وکوي خو د ځینو مسلو په اړه اختلاف لا پاتې دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات او چین دواړه په دې موافق دي چې ایران باید وخی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز او شفاف دی اوباما وروسته له دې چې نن د چین په پایتخت پیکینګ کې له ولسمشر هو جینتاو سره وکتل په یو ګډ خبری کانفرنس کې دا څرګندونه وکړي باراک اوباما وویل کچرته د ایران اسلامي جمهوریت ثابت نه کړی چې اټومي پروګرام یې د سولې ایزو اهداف لپاره دی نو د دې مسلې له عواقب سره به مخامخ شي اوباما همدارس په پیکینګ کې خبری غونډې ته وویل د نړۍ د شپږو هیوادونو مشران باید ډیر ژر د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه خبري وکړي چې د چین ولسمشر هم ورسره موافق دی د امریکا او چین ولسمشرانو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي ستونزو د حل په هکله هم بحث وکړ اوباما وویل
I was pleased to note the Chinese commitment made in past statements to move toward a more market oriented
د امریکا ولسمشر وایي زه د چین د هغه ژمنو څخه چې په خپل تیرو څرګندونو کې کړې وي او غواړي چې د وخت په تیریدو سره د تبادلې نرخ د آزاد بازار د قوانینو مطابق وټاکي ډیر خوشاله وم ما خپل بحثونو کې هغه چې د سیمې د نورو هیوادونو هم هیله ده پر دې مسلې تاکید وکړ چې که چین دغه کار د اقتصادي اساساتو په پام کې نیولو سره وکړي نو په حقیقت کې د هغو نړیوالو هلو ځلو په لاره کې چې د اقتصادي توازن لپاره کېږي مهم ګام به یې پورته کړی وي. اوباما وویل متحده ایالات او چین دواړه هیله مندي چې د اقلیم د بدلون په برخه کې د یوه نړیوال تړون په اړه راتلونکې میاشت د کوپنهاګن په سرمشریزي کې خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر همداراز د چین پر مشرانو ټینګار وکړ چې د تیبتیانو له تبعید شوي روحاني مشر دلای لاما سره خبرو ته کښېني. نوموړی د چین د واکمن ګوند کمونیست ګوند لخوا یو جلا غوښتونکی مشر ګڼل کېږي. د دلای لاما دفتر نن وویل د چین د تیبتیانو تبعید شوی مشر دې ته تیار دی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه وړاندیز په اساس چې پیکینګ ته د خپل سفر په لړ کې کړی له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي. د جلابتنی مشر دلای لاما د دفتر ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، موږ هر کله دې ته لیوال یو چې چین سره خبرې وکړو، هیله من یو چې دواړه خواوې یعنی هم چینایان او هم تیبتیان رښتینی نیتونه ولري. هغه د خبره تایید کړه چې ډیر بنسټپال تیبتیان د خبرو مخالف دي، خو زیاته کړه دلای لاما له چین څخه د تیبت لپاره د مفهومه ډکې یوې خپلواکۍ د هلو ځلو په ترڅ کې د خبرو اترو ژمنې کړې دي. دا ازادي رادیو ده. د چک او سلواک جمهوریتونه نن د بخملي انقلاب د پیل شلمه کالي زلمانزي. د 1970 میلادي کال په پای کې دغه سوله ییز پاڅون بیل کوم تاوتریخوالي د چک سلواکیا پخوانی کمونیست رژیم نسکور کړ. د 1970 میلادي کال په نومبر کې پولیسانو په پراګ کې د محصلینو د سوله ییز مظاهرې مخه ونیوله، خو په حقیقت کې هم دا لوی مظاهرې د دې سبب شوې چې د چک سلواکیا د کمونیست رژیم سلویخ کلنه واکمني پای ته ورسیږي. په 1993 میلادي کال کې د سیاسي مشرانو ترمنځ تر بحثونو وروسته په خانۍ چک سلواکیا په دوو برخو یعنی چک او سلواک جمهوریتونو باندې وویشل شو. د فرانسې ولسمشر نیکلاس سرکوزی به نن ناوخته سعودي عربستان ته ولاړ شي. ټاکل شوی چې هغه به په دې لنډ سفر کې د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په ګډون د یو شمېر مسلو په باب وغږیږي. سرکوزی به راتلونکې شپه له ریاض څخه د باندې په صحرا کې په یوه شاندار میلمستون کې د سعودي د پادشاه عبدالله سره دیره شي. د فرانسې ولسمشر د منځني ختیځ د سولې د خبرو پر پیلېدو ټینګار کوي او په دې لړ کې په دې وروستیو کې د اسرائیل او سوریې مشران پاریس ته بللي وو. تر سفر د مخه هغه د سعودي له ورځپاڼې سره په مرکې کې خبرداری ورکړ چې د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بهیر د بنبست څخه به یوازې سخت دریځي ګټه واخلي. بلخوا د عراق ولسمشر جلال طالباني فرانسې ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د دې هیواد له جمهور رئیس نیکولاس سرکوزی سره خبرې وکړې. کله چې پرون طالبانی پاریس ته ورسېدو په خاصو پوځي تشریفاتو سره د هغه هرکلی وشو، وروسته بیا د الیزی په ماڼۍ کې د شپې د ډوډۍ لپاره د فرانسې د ولسمشر میلمه و. سکال د کال په لومړیو کې د فرانسې ولسمشر عراق ته تللی و. وروسته د عراق ولسمشر جلال طالبانی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په مقصد خپل هیواد ته بللی و. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د عدلي وزارت د ملي شورا یو شمېر وکیلان په دې تورن کړل چې په حکومتي ادارو کې په لاس وهنې سره فساد ته لمن وهي. د افغانستان د ولس جرګې غړی او د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو کاندید رمضان بشر دوست افغان دولت ته وړاندیز کوي چې په دغه هیواد کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړی واکمن وزارت جوړ کړي. افغان سوداګر هم په ادارو کې له اداري فساد څخه سر ټکوي.
دا خو د هیچا څخه پټنه ده چې په افغانستان کې اداري فساد یا د قانون نه مراعاتول دا اوج ته رسیدلی ده. که زه باید دا عرض کړم چې خپله د جهاني جامع په منځ کې هم
په دې اړه له افغان سوداګر خانجان الکوزي سره مرکه لرو. پر ولسمشر حامد کرزي د اداري فساد د له منځه وړلو او له جګړه مارانو څخه د فاصلې نیولو لپاره د نړیوالو فشارونو په اړه یو تحلیلي مطلب هم لرو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي له راتلونکې شنبې څخه ښوونځي بیرته پرانیستل کېږي. دا ښوونځي د عامې روغتیا د وزارت په غوښتنه د خنځیر د انفلونزا د مخنیوي په هدف د درې اونیو لپاره تړل شوي وو. په پاکستان کې د ناامنۍ او د پیښو په اړه هم راپورونه لرو. ازادي او اوریدونکي پروګرام هم د خبرونې وروستۍ موضوع جوړوي. اوس د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه شکایتونه په ملي او نړیواله سطحه زور اخیستی، په نړیواله سطحې زور اخیستی، د افغانستان د عدلي وزارت د ملي شورا یو شمېر وکیلان په دې تورن کړل چې په حکومتي ادارو کې په لاسوهنې سره فساد ته لمن وهي. د عدلي وزیر وویل چې دغه لاسوهنه په تېره بیا د هیواد په قضایي او امنیتي ادارو کې ډېره زیاته ده. خو د ملي شورا ځینې غړي که څه هم تر یوه حده په حکومتي ادارو کې د لاسوهنې موضوع تاییدوي، خو وایي چې دا کار عمومي بڼه نه لري او د وکیلانو دنده یوازې د حکومتي ادارو د چارو څارنه ده. په دې اړه نور تفصیل له کابل زموږ د همکار حمید مومن په راپور کې اوري.
د افغانستان د عدلیه وزیر په حکومتي ادارو کې د ملي شورا د غړو او جګپړو دولتي چارواکو د لاسوهنې د بندېدو غوښتنه وکړه، ځکه د ده په وینا د دغو لاسوهنو دوام پخپله په دولتي ادارو کې د فساد زمینه برابروي. محمد سرور دانش دغه څرګندونې په افغانستان کې د سترو جرمونو په وړاندې د مبارزې د نوې ادارې له پرانیستلو وروسته وکړې او وویل چې دغه لاسوهنه په تېره بیا د هیواد په قضایي او امنیتي ادارو کې خورا زیاته محسوسېږي. ښاغلی دانش زیاته کړه که چېرې دغه لاسوهنې بندې نه شي نو د فساد په وړاندې د مبارزې لپاره کېدونکې هڅې به ګټورې نه وي.
با یک فرمان قاطع رئیس جمهور و یا حتی با تصویب یک قانون
دی وای د ولسمشر دی پریکنده فرمان او یا هم په ملي شورا کې د قانون په تصویب سره باید د ادارو په اداري مالی او اجراتو په برخه کې هر ډول لاسوهنه بند شي. په خپل دغه وساتت او لاسوهنه په ادارو کې د فساد لپاره یو پراخه زمينه برابر کړي او لا هم روانه ده. موږ په دولتي ادارو کې هر ورځ له دې ستونزې سره لاس او ګریوان یو. سرور دانش د افغان کابینې لومړنی غړی نه ده چې په دولتي ادارو کې د ملي شورا د غړو له لاسوهنه څخه شکایت کوي، بلکې تر دې مخکې هم ډېر ځله دا مسله پورته شوې او ان په دې اړه لوی څارنوالۍ ته شکایتونه هم شوي دي. د ولسي جرګې یو غړی رمضان بشردوز بیا د لاسوهنې تاییدوي او وایي چې لوی څارنوالۍ غوښتل چې په دې اړه له ځینو وکیلانو څخه تحقیقات وکړي، خو د ولسي جرګې اداري پلاوي د دې کار اجازه ورنه کړه. خو د افغانستان د مشرانو جرګې منشي ښاغلی مظفری په داسې حال کې چې په دولتي ادارو کې د ملي شورا د نظارت حق خوندي بولي وایي ممکن په استثنایي ډول داسې کار شوی وي، خو د هغه په وینا د عمومیت نه لري.
که چیرې مطلب دا چې زموږ نظارت د مداخله په هیڅ وپیژندل شي دا زه په کلکه ردوم. نظارت زموږ یو حق ده، موږ حق لرو چې د حکومت د اعمالو نه نظارت وکړو. او دا چې وزیر صاحب وایي چې د ملي شورا د غلو له خانه مداخله کیږي دا په عمومي توګه زه نه منم، خو استثنا ان که کوم واقع سوی وي هغه هم زر نشم را د ولای.
په افغانستان کې په دولتي ادارو کې د فساد او بیا دغو ادارو په چارو کې د لاسوهنه په اړه د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال افغان دولت د فساد پر ضد د جدي مبارزې لپاره د نړیوال ټولنې لخوا تر سخت فشار لاندې ده. افغان دولت هم دغو فشارونو په غبرګون کې د فساد پر ضد د سخت مبارزې ژمنه کړې او اوس د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابینې د یو شمېر غړو د نومونو په اعلانولو سره چې په فساد کې ښکېل بلل شوی د یوې ځانګړې محکمې د جوړولو غوښتنه هم کړې ده. له بل لوري د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې د سترو جرمونو پر ضد د مبارزې یوه ځانګړې اداره هم پرانستل شوه او له خلکو نه هم په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وشوه. خو کتونکي په دې باور دی چې د هڅې هله ګټورې ثابتېدلی شي چې یوه سالمه اداره رامنځته شي.
و موریدل چې د افغانستان د عدلی وزارت د ملي شورا یو شمېر وکیلان په دې تورن کړل چې په حکومتي ادارو کې په لاسوهنې سره فساد ته لمن وهي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی رمضان بشر دوست نن په یوې خبري غونډه کې افغان دولت ته وړاندیز وکړ چې په دې هیواد کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړی واکمن وزارت جوړ او د دې وزارت له لارې دې په فساد ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. خو د چارو کارپوهان وایي تجربه ښودلې چې د شوراګانو او وزارتونو په جوړولو سره د افغانستان ستونزې نه هواریږي. په دې اړه پام وکړئ، زموږ د همکار اجمل تورمان راپور ده.
د ولسی جرګې غړی رمضان بشردوست وایي چې د قانون منګولو ته په اداري فساد د ککړو کسانو د سپارلو په هدف په کار ده چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې یو واکمن وزارت جوړ شي. ښاغلی بشردوست د سې شنبې په ورځ د افغانستان په ملي شورا کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه وزارت په چوکاټ کې دې یوه ځانګړې محکمه جوړه او ځانګړي پولیس ته هم په واک کې ورکړل شي.
پیشنهادی که من دارم وزارت مبارزه با فساد ساخته
دی وی هغه وړاندیز چې زی لرم د فساد په وړاندې د مبارزه وزارت جوړ شي او په همغه ورځ د فساد په وړاندې د مبارزه د کمانډویانو په نوم 500 تر 0 پولیسو پورې د دغه وزارت په واک کې ورکړل شي او د فساد په وړاندې د مبارزه و محکمه د هم جوړ شي. خو د چارو یو شمیر کارپوهان وایي تجربه ښودلې چې دا شانستونزې د شوراګانو او وزارتونو په جوړېدلو سره نه هواریږي، بلکې په کار ده چې یو کارپو حکومت رامنځته شي. د چارو کارپو عبدالباقی هیلمن غزنوي:
فساد د منځ وړل نه وزارت غواړي، نه دونه اوږده اوږده کمیسیونونه غواړي، یو تعهد غواړي، یو متخصص حکومت غواړي، تقوا غواړي، کار اهل کار ته سپارل غواړي. موږ تاسو په دې یو لسیزه کې ولیدل چې کمیسیونونه ډېر جوړ شو، وزارتونه ډېر زیات جوړ شو، خو لانجې او کړکیچ او پرابلمونه په ځای ولاړ دي او لا پسې زیاتېږي.
ښاغلی بشردوست: په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په خاطر افغان دولت ته په داسې حال کې د یو ځانګړي وزارت وړاندیز کوي چې تیر ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په یوې خبري غونډه کې د لوی جرمونو په وړاندې د مبارزې د یوې نوې جوړې شوې ادارې د موجودیت اعلان وکړ. چې د د په وینا د افغانستان د دی ارګانونو او نړیوالو ملاتړ هم ورسره دی. دغه شان ویل کیږي چې تر ویونې پرې په اداري فساد په وړاندې د مبارزې د قانون مسوده هم چمتو شي، چې د چارو د کارپوهانو په وینا دا هڅې هم په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې بې اغېز نشي پاتې کېدی.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی او د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو کاندید رمضان بشر دوست افغان دولت ته وړاندیز کوي چې په دې هیواد کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړی واکمن وزارت جوړ کړي او په اداري فساد ککړ چارواکي او مقامونه د عدالت منګولو ته راوباسي. د افغانستان لوی څارنوال اسحاق الکو په وروستیو کې په افغانستان کې په اداري فساد د تورنو کسانو په اړه خبري رسنیو ته وویل چې د کرزي د کابینې د یو شمېر اوسنیو غړو په ګډون یې د څو پخوانیو وزیرانو او نورو لړډبه مقامونو پر ضد په اداري فساد کې لاس درلود. یو لړ اسناد او شواهد راټول کړي او ډېر ژر به د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو له لارې هغوی محاکمه کړي. لوترنوال د غرزول چې په دې برخه کې نړیوالو پولیسو یا انټرپول هم ورسره د ملاتړ ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې افغان دولت د اداري فساد د لمنځه وړلو هوډ کړی، افغان سوداګر وایي چې دوی هم له دې اړخه ډېر زیات زیانمن شوي دي. افغان سوداګر خانجان الکوزی وایي چې سوداګر د افغانستان له پولو نیولې په ګمرکونو کې په لویو لارو کې امنیتي او غیر امنیتي کارکوونکو ته او په دولتي ادارو کې کارکوونکو ته د محصول او نورو په نامه زیاتې پیسې ورکوي چې دا په خپله د فساد او له هغې سربېره د نرخونو د لوړېدو سبب ګرځي. په همدې اړه په کابل کې زموږ همکار حمیده عثمان له خانجان الکوزی سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې.
تاسو یې نظر په افغانستان کې دومره نړیواله ټولنه اوسوي څومره اداري فساد شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو د هیچا څخه پټنه ده چې په افغانستان کې اداري فساد یا د قانون نه مراتول دا اوج ته رسیدلې ده. که زه باید دا عرض کوم چې خپل د جهانی جامع په منځ کې هم دغه بدبختي موجوده ده او دغه بدبختي زه په صراحت سره تاسو ته دا ویلی شم چې د دوی د من نه راووتله. د مثال په ډول د دوی هغه اموال چې د دوی د قواو د فار راځي هغه په بازار کې خرڅیږي، د دوی قوتونه راوباسي، محصول په نور کې ټیکس په نور کې تاجر په کلونو کلونو د ارز کوو چې مونږه د دوی د غړو په مقابل کې، د دوی د سپریم په مقابل کې، د دوی د سیګریټو په مقابل کې، د دوی د نور غذایی مواد په مقابل کې، د تیلو په مقابل کې چې دوی به محصول از مونږ ملک تراوړي او مونږ په شل 15% ټیکس ورکو، د دوی سره رقابت نشو کولای.
خو په خپل د افغانستان د دولت په ادارو کې څومره اداري فساد شته؟
ټول خلک چې د امنیتي قوتونو په نامه باندې په لارو کې مسولیت لري، که د امنیتي دولتي، که د اردوی، که د مراقبتي سیاري، که هر څوکي او همدارنګه د یو تعداد زورورو والیانو نمائندگان چې الته پرزن په خپل محل کې دي او قدرت لري دا کار کوي. نور عرض وکړو چې د سوداګرو او د صنعتکارو او د ټول سکتور خصوصي هغه ادارات چې زمونږ کار په دوی پورې اړه لري، پرزن وزارت سیاحت هم په دې پورې یو بخش زمونږ مربوط دی، همدارنګه په قضا محاکمو، همدارنګه په څارنوالیو، په شاروالیو، وزارت تجارت او د وزارت زراعت، وزارت ترانسپورت. پرزن ترانسپورت د سکتور خصوصي یو عمده برخه ده، دا په وزارت ترانسپورت پورې اړه لري. متاسفانه دا اوس په وزارت ترانسپورت زمونږ نه 15% ټیکس اخلي. دا 15% ټیکس د څه لپاره اخلي؟ دا په د پخواني دولت د اصولو له مخې نه چې هغه وخت کې سکتور خصوصي نه و، سکتور دولتي و، نو یو ډرایور به یوه پیره دولت ته کوله، یوه پیره به ځان لګوله، هغه نه بعد دوی ټیکس اغستو او دولت به د هغې دپاره خدمت کول. اوس زمونږ دپاره وزارت ترانسپورت هیڅ خدمت نه کوي، نه مال راته پیدا کوي، نه موټر راته پیدا کوي، نه ښه نه بد. دوی د څه دپاره دا پیسې اخلي؟ دا خپله هم یو کرپشن دی، دا خپله هم یو فساد دی. یعنی ځان له وزارت مالیه او امنیتي قوتونه نه دي، بلکې د سوداګر اوس یو ساختمانچی دی، هغه په وزارت معدن پورې اړه لري. د معدن په داوطلبۍ کې هغه نورمونه په نظر کې نه نیول کیږي، شفافیت نشته دی. دا خپل په وزارت معدن، یعنی د دولت ټول ادارات چې خصوصي سکتور الته مراجعه کوي، پاغه پورې اړه لري، کاغه بانکونه دي، کاغه اوایي ارلینونه دي، کاغه ساختماني پروژې دي، کاغه ترانسپورت دي، کاغه زراعت دي، کاغه صنعت دي، کاغه تجارت دي، دوی چور پورې اړه لري. دغه مشکلات شته.
کوم کارونه باید وشي چې په افغانستان کې اداري فساد له منځه لاړ شي یا کم شي؟
مشکل دا دی چې دولت نوي قوانين وضع کړل، مګر نوي فضا یې نه دراوستل. نوی سیستم یې نه دی راوستلی. اوس هم پخوانی قوانین حکم فرما دي او هم نوی قوانین. فرضاً مونږ شپېته فیصد اموال چې واردو هغه وزارت سیاحت عامه پورې اړه لري، د هغه د لابراتوار څخه باید تیر شي، د هغه د سیستم څخه باید تیر شي. تاسو پوهیږئ چې دوی هیڅ په ولایاتو کې لابراتوارونه نه لري، او مونږ یو دوا یا یو شوده یا فرضاً غوړي یا چای بوره یا نور ټول بسکیټو په شمول د اوبونه نیولې تر غیر الکولي مشروباتو په شمول دا اموال چې راوړو دا باید په جلال آباد کې په دغه ګرمۍ کې هلته موټر توقف ورکړو، د دې هغه سامپل راوړو کابل ته، او په 1500 ورځو کې دا ایله د وزارت سیاحت عامې د لارې نه مونږ ته د هغې اوکې راکول کېږي چې دا صحیح دي یا غیر صحیح دي یا قابل د استفادې دي یا نه دي. یعنی دولت تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې په سرحد تو کې داسې یو میکانیزم رامنځته کی چې تاجر د امغه میکانیزم په اساس باندې په امغه نورمونو او سټانډرډ باندې خپل اموال راوړي، او هغه څوک چې نور مسټانډرډ باندې برابر نه یغې ته د دخول اجازه ورنکړ شي.
تاسو وړاندې څه ده دغه نورمونه او سټانډرډونه چې تاسو وایي دا د سپلانډه توګه کوي چې دولت څه وکړي، کوم نورمونه کوم سټانډرډونه مثلا وضع شي چې د سوداګرو په کار کې اسانتیا ورامه؟
بله، زما د نظر نه هر څومره چې دا پروسه ساده شي او آسان شي او د ډیرو مراجعو لاس ته وخیږي دا بخی، ځکه د مراجعو هر څومره چې موږ ډیرو مرجعو پورې ارتباط ولرو په ډیرو مرجعو کې زموږ نه رشوت اخیستل کیږي. په تخنیکی لحاظ کم امکانات چې دوی وایي چې د جهان د قوانینو په اساس جوړ کړی دی، نو موږ که په امریکا کې یا په حتی په کراچۍ کې او حتی په دوبۍ کې دغه سي تخنیکی امکانات د تجارت لپاره موجود دي چې په ظرف د یو دقیقه کې د تاجر یو کانټینر مال د ټولو پروسس نه وځي. ماشینری او کمپیوټرونه او پرزن لابراتوارونه دومره مجهز دي چې الته په 15 لک 16 لک روپیه په یو بندر کې کېدل شي ډالر باندې چې یو یو خ تخنیکی وسایل تهیه شي.
اتاسو هیله توقع له دولت نه څه ده چې د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره؟
بله، زمونږ هیله دا ده چې دولت هغه څوک چې نیول کیږي اول د دې لپاره هغه اداري جوړ کړي چې هغه اداري په مالی لحاظ باندې اکمالي، یعنی هغه خلک نه چې دا غوي ماشونه کمی او دوی په خپل د فساد باعث وګرځي. دویمه خبره دا ده چې هغه څوک چې نیول کیږي هغه ته سنگینه جزا ورکړل شي او هغه ته عبرت په شکل باندې د تلویزیون او د میډیا په مخ باندې راوړل شي او هغه باید مجازات شي. دا سنشي چې متاسفانه ونیول شي، پولیسي ونیسي، جنايي ونیسي، څارنوالي خوشي کی یا څارنوالي بندي کی، محکمه خوشي کی، او که محکمه خوشي کی سبا د مابس نه وتختی.
افغان سوداګر خان جان الکوزی چې وایي په دولتي ادارو کې فساد ډیر زیات موجود دی چې سوداګری هم ډیر زیات زیانمن کړي دی، وایي چې سوداګر د افغانستان له پولو نیولې په ګمرکونو کې په لویو لارو کې امنیتي او غیر امنیتي کارکونکو په دولتي ادارو کې کارکونکو ته د محصول او نورو مختلفو نومونو په نامه پیسې ورکوي چې دا په خپله د فساد زمینه برابروي او هم پر نرخونو ډیر اغیز کوي چې نرخونو بیه پورته ځي. پر ولسمشر حامد کرزی د اداري فساد د له منځه وړلو او له جګړمارانو څخه د فاصلې نیولو لپاره نړیوال په روسو کې فشارونه زیات کړي، آیا دا فشارونه به کومه نتیجه ورکړي کنه؟ په دې اړه یو تحلیلي مطلب له یوې لنډې دمې وروسته اورئ.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
نړیواله ټولنه په افغانستان کې خپل بری پاړه اندېښمنه ده او په حامد کرزی باندې فشارونه زیات کړي چې اداري فساد بل منځ وړي او په حکومت کې به جګړه مارانو ته څوکۍ نه ورکوي. جمهور رئیس کرزی په انتخاباتو کې د رایو خپلولو په مقصد له ځینو مهمو او پیژندل شوو جګړه مارانو سره د وزارتونو او حکومت څوکیو وعده کړي. دا چې د امریکا او حامد کرزی لانجه او کشمکش به کومې مرحلې ته ورسیږي او نتیجه به څه وي، د آلمان شپیګل آنلاین مجلې په دې اړه یو تحلیلي مقاله لیکلې چې مهمې برخې له جانقا الکوزینا اورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او متحده ایالات د ناهیلۍ او مخالفت په فضا کې دي او د افغانستان د بری پاړه یو په بل انتقادونه کوي. دا پوښتنه تر اوسه نه ده ځواب شوې چې امریکا به افغانستان ته نور 10,000 10,000 او یا هم 40,000 عسکر واستوي. جمهور رئیس باراک اوباما آسیا ته د خپل نه ورځنی سفر په مهال په دې اړه خوښ نه معلومیده. د تیرې جمعې په ورځ آسیا ته روانېدو مخکې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه د امریکا د ملي امنیت شورا سره مشوره وکړه او هغوی ته یې وویل چې د موجودو 4 وړاندیزونو پرته دې نور وړاندیزونه برابر کړي. شپیګل آنلاین مجله لیکي جمهور رئیس باراک اوباما تر هر څه زیات له افغانستان څخه د وتلو یو مهال ویشته زیات لیواله دی او غواړي چې د جګړې چارې د پخپله افغانان پر مخ بوزي. د مجلې په باور جمهور رئیس باراک اوباما په دې اړه له زیاتو ستونزو سره هم مخامخ دی، او دا ځکه چې د واشنگټن چارواکو سره دا پوښتنه هم مطرح ده چې آیا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې به حامد کرزی په هیواد کې ثبات ټینګ کړی شي او خپل ملي پوځ به داسې سنبال کړی شي چې د طالبانو او القاعده وسلوالو په ضد وجنګیږي. شپیګل آنلاین لیکي دا کار په لنډې مودې کې ډېر ګران دی، او د دې په ځای د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما، د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن، د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون، د جرمني د دفاع وزیر کارل تیودور چو ګوتنبرګ ټولو له حامد کرزی څخه په ټینګه غوښتي چې د اداري فساد په ضد د واقعي مبارزه وکړي او خپل ملي پوځ او پولیس ته سم وروزي. د آلمان شپیګل آنلاین مجله لیکي په جمهور رئیس حامد کرزی باندې فشارونه تر اخري سرحد رسیدلي، او د هر ورځ د کابینې د غړو د ټاکلو په اړه غونډې کوي. مجله د حامد کرزی د کابینې د یو وزیر لخوا لیکي په کرزی باندې فشارونه وحشتناک دي. حامد کرزی داسې فکر کوي چې له ده سره بهرنیان د 13مې پیړۍ د استعمار د یو گورنر یا والی په ډول چلند کوي. شپیګل آنلاین مجله وړاندې لیکي په کابل کې د امریکا له سفیر کارل آیکنبری سره د کرزی اړیکې چې یو وخت ښه دوست و بیخي خراب شوي، او د افغانستان لپاره د امریکا له خاص استازي ریچارډ هولبروک سره خو دی تقریبا غوښه او چاړه شوی دی. حتی د نرم مزاجه ډیموکرات سناتور جان کیری غوښتنې هم له حامد کرزی څخه زیاتې شوې دي. حامد کرزی د واشنگټن د دې کړنو په اړه ویلي، آیا دا ډیموکراسي ده چې سړی دې په دې ډول یو بل ته نظر وکړي؟ شپیګل آنلاین لیکي امریکا له حامد کرزی څخه غواړي چې جګړه مارانو ته د خپلې ادارې کې څوکۍ نه ورکوي. د مثال په ډول امریکا وایي چې د هرات پخوانی والی اسماعیل خان دې په نوې کابینې کې نه وي، خو حامد کرزی غواړي چې اسماعیل خان دې په کابینې کې وي، او دا ځکه چې د ده په وینا نوموړی د افغانستان په لویدیځ کې زیات نفوذ لري. مجله لیکي حامد کرزی له انتخاباتو مخکې بل مشهور جګړه مار جنرال رشید دوستم ته په کابینې کې د 15 وزارتونو، شپږو سفارتونو او څلورو والیانو د څوکیو وعده ورکړي، او هغه په انتخاباتو کې ملاتړ وکړ. شپیګل آنلاین وړاندې لیکي حامد کرزی په انتخاباتو کې وړونکی اعلان شو، خو د مجاهدینو پخوانی قومندان او د نشه یي موادو په قاچاق تورن مارشال فهیمی خپل مرستیال ټاکلی. دې کار وضع ډېره پیچلې او سخته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي فهیم ته به په هیڅ ډول د امریکا ویزا او د سفر اجازه ورنه کړي. د مجلې په باور په حکومت کې د مارشال فهیم د مخنیوي لپاره به غوره او مناسبه لار دا وي چې نوموړی د جنګي جرمونو په تور د هاګ نړیوالې محکمې ته احضار کړی شي. المانی ژبې شپیګل آنلاین خبرونه وړاندې لیکلي په خپله حامد کرزی په اداري فساد کې نه دی ښکېل، خو یو داسې عنعنوي سیستم او مقام یې ټینګ کړی چې خپل او ځان ته د وفادارو کسانو دریزي قوي کړی دی. څرګنده خبره ده چې د کرزی کورنیو او خپلوانو له دې سیستم څخه ډېره ګټه اخیستې ده. شپیګل مجله لیکي ځینې نتایج شوي راپورونه وایي حامد کرزی به خپل ورور احمد ولی کرزی چې په اصطلاح د کندهار پاچا دی په دوبۍ کې د افغانستان د سفیر په دندې وټاکي. احمد ولی کرزی د نشه یي موادو په قاچاق تورن دی. شپیګل آنلاین د تحلیل پروسه برخه کې لیکي حقیقت دا ده چې حامد کرزی ممکن د لویدیځ له پرله پسې ګواښونو څخه ونه بیریږي. امریکا په افغانستان کې په ملکی او پوځي ساحو کې په کال کې 225 میلیارد ډالر لګوي. په دې مرستو کې هر ډول کمښت به جمهور رئیس کرزی له ستونزو سره مخامخ کړي، خو په عین حال کې به له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل هم وځنډوي. د امریکا ګواښونه له بله پلوه هم زیات اغیزمن نه دي. په دې معنا که چیرې امریکا سمدستي له افغانستان څخه ووځي، نه یوازې افغانستان به له لاسه ورکړي، بلکې ګاونډی هیواد پاکستان به هم بې ثباته شي، او د هستوي طاقت لرونکی دا هیواد به د تل لپاره د مصیبت کندې ته وغورځي. مجلې په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر رونالد نیومن دا خبره هم راخستې چې وایي دا خبره چې امریکا به له افغانستان څخه ووځي که له زړه نه هم نه وي، یوازې یادول هم حماقت دی.
د آلمان شپیګل آنلاین د مجلې د تحلیلي مقالې مهمې برخې مو له ازادۍ راډیو واورېدې. په وروستیو کې پر افغان ولسمشر حامد کرزی د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د فشارونو په ترڅ کې پرون په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د سترو جرمونو پر ضد مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې. په دې غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سترو جرمونو پر ضد د یوې نوې ادارې د فعال کېدو اعلان وکړ. د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر وویل چې دا اداره اته میاشتې مخکې جوړه شوې وه او نن فعالېږي. د دې غونډې یو برخوال د عدلي وزیر وویل چې په اداري فساد د لوړو مقامونو د محاکمه کولو لپاره د کمیل لپاره به په څو اونیو کې د یو قانون مسوده جوړ کړي، ځکه د ده په وینا تر اوسه دغسې یو قانون نشته. په وروستیو کې پر افغان ولسمشر حامد کرزی د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د فشارونو په ترڅ کې د اداري فساد د څېړنې د یو خپلواک کمیسیون او دغه راز د سترو جرمونو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه هم شوې ده.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. 4:30 بجې دي. په افغانستان کې د اداري فساد د لمن وړلو د هڅو په ترڅ کې بیا هم راپور لرو. د خو سیمه ییزو چارواکو په دې اړه یو نوی ابتکار کړی او یو باصلاحیت کمیسیون جوړ کړی، خو مخکې له دې چې په دې اړه راپور درواورو، فریده هوډ سیفي ته ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرخطو واوروي.
د ناتو عمومي منشي وايي افغانان غواړي چې راتلونکي کال کې د خپل هیواد د امنیت ساتنې مسؤلیت په غاړه واخلي. ګرجستان په افغانستان کې د ناتو د ملاتړ لپاره خپل لومړني سرتیري واستوي. د افغانستان د دفاع وزارت وايي چې د کابل په موسوي ولسوالۍ کې 14 تنه مشکوک مخالفین نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر دې وروسته به درنو بارونکو موټرو ته د کابل ښار دننه اجازه ورنکړی شي. د امریکا او چین ولسمشرانو نن په چین کې ویل دوی د نړۍ د ډیرو لویو ستونزو په اړه موافقه کړې چې ګډ کار به کوي، خو د ځینو مسلو په اړه اختلاف لا پاتې دی. چین وایي د اټومي وسلو له پراختیا سره مخالف دی، خو د ایران او شمالي کوریا په وړاندې د منتیزونو په حق له امریکا څخه د ملاتړ په اړه لیوالتیا نه ده ښودلې. د چین د تبتیانو د تبعید شوي مشر دفتر نن ویل هغه دې ته تیار دی چې د امریکا د ولسمشر د هغه وړاندیز په اساس چې پیکینګ ته د خپل سفر په لړ کې کړی له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي. او د فرانسې ولسمشر نن ناوخته سعودي عربستان ته ځي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په پاکستان کې د ناامنیو له ورستیو پیښو نه خبرو او د غرض اوري چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي له راتلونکي شنبه څخه ښوونځي بیرته پرانستل کیږي. خو اوس خوست زودي خوست ولایت مشرتابه او نورو جګپوړو امنیتي مسؤلینو د یوې ګډې غونډې په ترڅ کې له فساد سره د مبارزې او د ولایت په مرکزي برخه او اړوندو ولسوالیو کې د دولت لور ته د زرګونو زرو کرنیزو او نورو مځکو د بیرته راګرځولو په هدف یو باصلاحیته کمیسیون وټاکه. د خوست سرپرست والی طاهر خان صبري وویل چې دا نوی کمیسیون به د خوست په دولتي اداره کې د مخ په زیاتېدونکي اداري فساد او مالي درغلیو په مخنیوي کې اغیزمن رول ولوبوي. د موضوع نور جزئیات به د امیر بهیر په راپور کې واورو.
لا هغه مهال چې د افغانستان د جمهور رئیس ښاغلی حامد کرزي د حکم پر بنسټ د هیواد په کچه په حکومتي ادارو کې د مخ پر زیاتېدونکي اداري فساد او ملي درغلیو سره د جدي مبارزې په هدف ځانګړي او باصلاحیته اداره رامنځته شوې، په یو شمېر ولایتونو لاغې جملې څخه په خوست کې هم د دې ناوړه پدیدې سره د مبارزې لپاره 13 ورځ د محلي چارواکو په یوه ګډه غونډه کې یو باصلاحیته کمیسیون جوړ او په کار پیل وکړ. د خوست سرپرست ولی طاهر خان صبري وایي دا کمیسیون دنده لري چې په دولتي ادارو روکی په فساد ککړ کسان او د دولتي ځمکو غاصبین کشف او د عادی تعقیب لپاره د سرنوالۍ ادارې ته وروپیژني. د دې نوې کمیشن د تشکیلاتي جوړښت او دندو په اړه د رادیو ته داسې وویل:
جناب جمهور رئیس، تصمیم نیولای دا چې موږ په افغانستان کې اداري فساد وروکو او د غصب سلسله به ختمو. نو دغه موضوع پر موږ اولین ور د خوست ولایت نه شروع کړه. ډېر منځ کې چې غصب شوی دی، هغه نمرې چې مستحقین ته توزیع شوی دی، مګر نشي کړل خلاف چې دا پروژې تطبیق کړي. نو موږ ای خوست ولایت نه دا شروع کړله چې موږ د غصبینو لوس قطع کوو، او هغه په دې کمیشن کې ملي اردو، پولیس، ملي امنیت، سرحدي لوا، د نظامی بخښونه، د ولایت مقام، زراعت، شروالۍ، هغه منځکه چې په تصویري قول خلکو ته ورکړی شوی دی، د موضوعات پر یو بل کمیشن په هغه کې به چرنولي امنیت ملي ولایت نمائنده موجود دي. کچېری په کومي ریاست کې داسې شیون موجود دي یا دولتي منځکه خلکو ته ورکړی شوی وي، دا که موږ چرنولۍ ته نشو معرفي کوله، بیا به موږ به کفایتي وي حتمان به
په خوست کې د فساد د مخنیوي او د دولت لور ته د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو په هدف دا نوی کمیسیون په داسې حال کې په کار پیل کوي چې د ځینو ځایي اوسیدونکو په وینا په دولتي ادارو کې اداري فساد او مالي درغلۍ وروستي حد ته رسیدلي، او د دولتي ځمکو د چور او چپول لړۍ هم په زغرده سره روانه ده. د خوست د کرهڼې او مالدارۍ ادارې مشر انجینر عبدالرحمن وایي چې یوازې د خوست مرکزي برخه کې په لسګونو زره جریبه کرهڼې ځمکه تر اوسه هم د زورواکو په ولکه کې ده، او له حاصلاتو څخه خپل پلارنی جایداد په توګه ګټه پورته کوي. د ول کچېری د ولایت په کچه د فساد سره د مبارزې دا نوی کمیسیون په رښتینی توګه هوډ لري چې د ځمکو مافیایي ډلې د عدالت منګولو ته وسپاري. دوی چمتو دي چې د زورواکو او غصبینو لیست د کمیسیون د مشرتابه په واک کې ورکړي.
جریان د یو هفته کې ټول اسنادونه ما مور راخل ګورم چې په ټولو کې نوشته شوي د دولتي مځکه ثبت شوي د په رسمي کتاب کې او د پاسه په قلم کښ شوی دی یا ژاولې په مخل شوي دی. دا عام متوقع دی بوډا ګوایم دوه کم شپېته زره جریبه مځکه تثبیت شوي ده. په کراتو مراتو مې تدابیري پلان جوړ کړی دی. ولایت مقام ته مې لګلی دی. کمانډان صاحب ځامینې له کومک وخت دی ولې یو قدم چا ما کړی نه دی. مایوس هم په دې باره کې رئیس زراعت نه ټانګ لري نه توپ لري ډېر نفر لرو. اوس مې دفتر تړلی دی. تاسو کولی شئ د املاکو مکمل دفتر وګورئ. مور لاکت
یو شمېر ځای اوسېدونکي د ولایت په کچه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نوي کمیسیون د جوړېدو ستاینه کوي او دا کار په دولتي ادارو کې د چارو د سمون لپاره یو نیک اقدام ګڼي. خو ځینې د نظر خواندان بیا د فساد په مخنیوي کې د دا ډول لنډمهاله کمیسیونونو جوړول چندانې اغېزمن نه ګڼي. دوی وایي تر هغې چې د حکومت په کچه د فساد د جرلو د ایستلو لپاره یوه منظمه ستراتیژي رامنځته نه شي شونې نه ده چې په ولایتونو کې د اداري فساد بشپړ مخنیوی وشي. په دې لړ کې د خوست د ځوانانو د ملي یووالي د انسجام کمیسیون غړي نصیر روخان خپل نظر داسې څرګند کړ.
دا ډول کمیسیونونو جوړول چې په هغه هم جوړ شوی دي ولې متاسفانه نتیجه یې منفي ده. چې دا غواړو چې په افغانستان کې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوو باید د مرکزي دولت د دورې یوه جامع ستراتیژي جوړ شي. سیمه ییزه دولتداري په هیڅ صورت نشي کولای چې په سیمه کې د اداري فساد او د ځمکو د مافیا د له منځه وړلو کې خپل رول ولوبوي.
په خوست کې د اداري فساد سره د مبارزې دا نوی کمیسیون په داسې حال کې په کار پیل کوي چې افغان ولسمشر ښاغلی حامد کرزي د ټول ټاکنو په دوهم پړاو کې تر بریالیتوب وروسته ژمنه کړې چې د ده په راتلونکي نوي حکومت کې به په فساد ککړ اشخاص ځای ونه لري. خو دا چې د ولسمشر دا ژمنه به عملي بڼه خپله کړي او که څنګه دا به په راتلونکي کې جوته شي.
هو موریدل چې د خوست سیمه ایزو چارواکو په دې ولایت کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او دغه راز د غصب شوو دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو په هدف یو باصلاحیت کمیسیون وټاکه. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر انجینر یوسف پښتون په کراتو ویلي چې د دې وزارت د ښاري پلانونو د تطبیق په لاره کې یوه لویه ستونزه د دولتي ځمکو د غصب موضوع ده چې زورواکانو او جګړه مارانو د کورنیو جګړو او راوروسته کلونو په موده کې غصب کړي دي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
ازادي رادیو د سحر لو بجو خبرونه کوي او د ماخام تر او بجو د خبرونه اوریدل شي. د ازادي رادیو پروګرامونه د غراز په انټرنیټ کې هم اوریدل شي او په انټرنیټ صفحه کې ولر شي. د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب لوستل او کتل شي. د انټرنیټ پته مو ده www.azadiradio.org. د افغانستان په هنه وزارت وایي چې راتلونکي شنبه څخه خونځي بیرته پرانیستل کېږي. دا خونځي د عام روغتیا د وزارت په غوښتنه د خنځیر د انفلونزا د مخنیوي په هدف د دریو اونیو لپاره تړل شوی و. د په هنه وزارت تدریسي مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې بل سړو سیمو د زده کوونکو کلنۍ آزموینې او په ګرم سیرو سیمو کې د زده کړې بهیر د راتلونکي شنبه پورې پیل شي. د عام روغتیا وزارت هم وایي د خوږ د والګي د خپرېدو خطر په افغانستان کې کم شوی او زده کوونکي کولی شي په عادي ډول خو په احتیاط سره بیرته خونځیو ته لاړ شي. په دې اړه مکړی له کابل زموږ هم کار راپورته.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د راتلونکي شنبه په ورځ د افغانستان په ټولو سړو سیمو کې د خوانځي او زده کوونکو څخه د کلنۍ آزموینې اخیستل او په ګرمو سیمو کې د زده کوونکو د زده کړې عادي بهیر بیرته پیلېږي. د دې وزارت تدریسي مرستیال محمد صدیق پټمن د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د خوګي اثرکوزي د والګي د خبرېدو د مخنیوي لپاره چې د عام روغتیا د وزارت لخوا د خوانځي او د تړلو په برخه کې کوم نیټه اعلان شوی و پای ته رسیدلې او په سړو سیمو کې له لومړي نه تر دولسم ټولګي پورې له زده کوونکو څخه آزموینه اخیستل کېږي.
کار د راتلونکي ورځې د پیل نه د سړو سیمو امتحانونه شروع کېږي او د تودو سیمو مکاتب شروع کېږي. د سړو سیمو شاګردان هیله کوم چې د چهار شنبه او پنج شنبه په ورځ اول نمونه کې لاړ شي او د خپلو ښوونځیو نه تقسیم اوقات ترلاسه کړي تر څو د راتلونکي ورځې په شروع کې خپل امتحانونه ورکړي. د څلور میلیون نه زیات شاګردان به په دې امتحانونو کې برخه واخلي.
په عین حال کې د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ هم په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې په سړو سیمو کې به د ښوونځیو له زده کوونکو څخه د آزموینې اخیستل شل ورځې دوام وکړي. خو ښاغلي وردګ څرګنده کړي چې آزموینه باید د ورځې له لسو نه تر دوو بجو یعنې په ګرمه هوا کې واخیستل شي. په اعلامیه کې راغلي کوم زده کوونکی چې ناروغ وي د روغتیایي ستونزو په پام کې نیولو سره یې باید د روان کال په اخر کې له هغوی څخه معذرتي ازموینه واخیستل شي. په افغانستان کې ښوونځي، پوهنتونونه، مدرسې او نورې عامه مؤسسې د AH1N1 د انفلوئنزا د خپرېدو له امله د دریو اونیو لپاره د عامې روغتیا د وزارت په غوښتنه د اضطراري حالاتو د کمیټې لخوا وتړل شوې. خو د عامې روغتیا وزیر د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د خوږی انفلوئنزا د ناروغۍ خطر اوس کم شوی او د پوهنې وزارت کولای شي چې په ښوونځیو کې عادي بهیر ته دوام ورکړي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی سپارښتنه کړې چې ښوونځي ګرم وساتل شي، زده کوونکي ګرمې جامې واغوندي او روغتیایي لارښوونې په بشپړه توګه رعایت کړي. د عامې روغتیا وزارت ویلي دي که څه هم د خوږی سرکوزي د والګي د خپرېدو خطر کم شوی، خو بیا هم ګرځنده روغتیایي ټیمونه به په ښوونځیو کې د دې ساري او خطرناکې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
د دې لپاره چې د خوږی سوین په انفلونزا اخته نشي، دغه ټکي په پام کې ونیسئ.
د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون پاک پریمینځئ.
یوازې د اړتیا په وخت کې پر خپل مخ لاس را تیر کړئ.
د ورځې دوه ځلې تړمې اوبه او مالګه غړغړه کړئ.
هغه میوه ډیره خورئ چې ویټامین سی لري، لکه کینو، مالټه او دا ډول نورې میوې چې ستاسو د بدن مقاومت زیاتوي.
څومره چې کولای سئ له تودو مایعاتو زیاته استفاده وکړئ.
او مخیله ده چه ازادی او اوریدون که پروگرام در تخپور کرو ده پاکستان ده نامنه و ده پیخو پاره یو راپور راخلونن سهار پا کوتا که با بمی چاودنه که یو تن وجل شوه او ده پولیسو ده یو لرد رد با منصب دار پا گردون شپکتن تپین شوی ده. پولیسو ده غراز ویلی چه دری تنه ایل وصلو سره یو زینی ویلی چه غختل زن مرگ حمله تر سره کری. نور حال کوتا ده ازادی رادو ده خبریال پا راپور که
د سه‌شنبه په سهار د کوټې پر سپینې سړک باندې د پولیسو د یو لوړ پوړي مشر دفتر ته نږدې د ریموت کنټرول بم چاودنه وسوه چې په نتیجه کې یو ملکی کس ووژل سو او د یو پولیس مشر او د هغه د ساتونکو په شمول شپږتنه په کې ټپیان شول. د کوټې شهر مربوط د پولیسو مشر فاروق علي د چاودنې په اړه خبريالانو ته وویل دا چاودیدونکي توکي چې په یو ولاړ موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د پولیس مشر شاهد نظام دوراني دفتر ته په لږ فاصلې سره د ریموت کنټرول په وسیله جار ورکړل شوی وو او هدف یې هم زموږ د پولیسو مشر و چې هغه یوازې برسیرن پکې ټپي سوی دی. تر دې مهاله د دې بمي چاودنې پړه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو پولیس وایي چې د دې پیښې په تړاو یې تر اوسه پورې شاوخوا 50 تنه نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کوټې پولیسو تېره شپه د ښار لویدیځ لوري ته پر سمنګلۍ سړک باندې درې تنه مشکوک کسان له یو شمېر وسلو او مهماتو سره نیولي دي. د پولیسو مشر فاروق علي وایي له دغو کسانو څخه یې په ځان وژونکو حملو کې کارېدونکي ګڼ شمېر چاودېدونکي مواد هم نیولي دي. پر اساس دوی ادعا کوي چې ګواکې دغو درې واړو کسانو په کوټه ښار کې د ځان وژونکو حملو پلان ترتیب کړی و. پولیس وایي دغه درې واړه کسان له 18 کلنۍ څخه تر 20 کلنۍ پورې عمرونه لري او وایي چې دوی درې واړه د ایران پولې ته نږدې د بلوچستان د تربت سیمې اوسېدونکي دي. پولیس زیاتوي چې له دغو کسانو څخه نورې څېړنې او پلټنې هم دوام لري او دا به وروسته څرګنده سي چې دغه کسان په کومې وسله والې ډلې پورې تړاو لري.
لبلې خو د پاکستان پوځنن وویل چې د جنوبي وزیرستان په وروستیو عملیاتو کې یو سلو اتیا مخالف وسلوال وژلې دي. په همدې سره د راپورونو او مطالبو لړۍ هم پای ته رسیږي او اوس تاسو رابولو د ازادي او اوریدونکي پروګرام ته چې صالح محمد صالح ترتیب کړی دی.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ګران اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ او خوشاله اوسئ. په اوسنی پروگرام کې د هغو افغانانو حال خلو چې استرالیا ته پر لار د انډونیزیا پولیسو نیولي او په ډزو یې دوه تنه ټپیان کړي هم دي. یو ځل بیا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شکایتونه څیړو.
او نن بیا راغلی و راته ویل په سبا دې مهاله پورې لاړې نن بس کورونه به ورانې تاسو بندیان ډېر خلک وهل نر او ښځې وهل.
دغه شکایتونه پاړه د افغانستان د ولسی جرګې عکس العمل او په کابل کې د پاکستان د سفیر خبري هم درته لرو.
دا صرف دانه ده چې هلته زموږ افغان ورونه بندیان شوي دي، هغوی نیولې شوي دي، پاکستانیان زیات نیولې شوي دي.
زه صالح محمد صالحم او د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام درته وړاندې کوم.
په دې پروګرام کې په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو حال اخلو چې اکثره یې له زیاتو ستونزو شکایتونه کوي. پروانه اونۍ کې د انډونیزیا چارواکو اعلان کړی چې په لسګونو افغانان نیولی دي. دغه افغانان په بیړیو کې استرالیا ته روان وو او راپورونه وایي دوی غوښتل په استرالیا کې پناه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری وایي د دغو افغانانو شمیر تر سلو اوړي او دوی په هغه هیواد کې د افغانستان سفارت ته امر کړی چې موضوع په جدي توګه وڅېړي.
افغانان غوښتل چې د انډونیزیا نه استرالیا ته ورشي او په لاره کې د انډونیزیا د پولیس له خوا نه هغوی بحث شوی دي. ټول دغه مهاجر افغانان چې غوښتل استرالیا ته ورشي د پولیس په حراست کې دي، هغوی ټول خوندي دي، ټول صحتمند دي او موږ د افغانستان سفیر ته، یعنی د افغانستان سفارت ته په جاکارتا کې وظیفه ورکړې ده چې دغه مسلې د نږدې نه وڅېړي او انډونیزیایي مقاماتو سره مرکه وکړي. سبا دوی دغه افغانان سبا جاکارتا ته انتقال کېږي او سبا زموږ سفیر موږ ته راپور ورکوي چې څه اجراءات کوي.
فقیر صاحب ویل کېږي چې په دوه افغانانو باندې پولیس ډزې هم کړې دي او دوه کسې پکې زخمیان شوي هم دي، په دې اړه تاسو معلومات لري؟
داسې وو چې دوی چې کله چې پولیس دوی ته ویلي وو چې باید ودرېږي، هغوی غوښتل چې فرار وکړي. نو په دغه مسله کې دوه تنه زخمیان شوي چې د هغوی ساعت هم ډېر ښه دي، د قناعت وړ دي، روغتون کې اوسېږي. ټول افغانان جاکارتا ته انتقال کېږي. د ټولو ساعت قناعت بخشي ټول ښه دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویند احمد ظاهر فقیری له تاسو مننه چې په انډونیزیا کې مو د نیول سوی افغان اتباعو په اړه معلومات راکول. ګران اوریدونکو، اوس د یو داسې افغان ځوان خبرې دراورو چې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشین کې درې پیغامونه ثبت کړي او له نورو افغانانو څخه یې هیله کړې چې په قاچاقي ډول دي د اروپایي هیوادونو د سفر خیال له سره وباسي. د ده په خبرو کې اوري چې کله کله طبیعت هم د لسګونو هغو افغانانو ژوند اخلي چې په قاچاقي ډول نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر تابیا کوي.
خان عالم شیرزادیم د یونان هیواد ناپلو له خاره تاسو ته خپل پیغام ثبتوم. زما غوښتنه له هغه افغان ځوانانو نه چې غواړي په غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي، دا ده چې هیڅکله باید داسې غلطي ونه کړي او خپل خوب ژوند په خطر کې وانه چوي. نو باید وویل شي چې د 2009 کال د اکتوبر د میاشتې په 26 تاریخ دوه وړې ټوپی کښتۍ چې غوښتلې د شپې له تیارې نه په استفادې د ترکیې نه د سمندر للارې ځانونه یونان ته ورسوي، چې په نتیجه کې د سمندر اوبه توپانی شوي او یوه کښتۍ چې د غره سره وجنګېدله او پکې سپاره 30 کسان چې اکثره افغان مهاجرین ول ټول ووژل شول، چې د وژل شوو کسانو له جملې څخه د 3 ښځو او 15 کسانو مړي د یونان هیواد د سمندري عسکرو په همکارۍ د یونان د میتلینی جزیرې هسپتال ته راوړل شول. نو لهذا زما غوښتنه د افغانستان له حکومت څخه دا ده چې باید له افغانستان څخه د انساني قاچاق مخه خاص په کلکه ونیسي.
بیا هم له هواد لري د افغانانو ستونزې او د مهاجرت کړهونه. د ازادي اوریدونکو پروګرام په پیغام ثبتونکو ماشين کې په پاکستان کې زیاتو میشتو افغان کډوالو پیغامونه ثبت کړي او دوی بیا هم شکایت کوي چې پاکستانی پولیس یې زوروي او همدا ورته وایي چې باید خپل وطن ته ستنسي. دوی وایي کله کله پولیس کورونه ته وراوړي، بد رد ورته وایي او وهل ټکول هم ورکوي. ځینې دغه پیغامونه به په ګډه واورو.
زه سید ګل سلطان خیل پاکستان غږیږم. لکه اوس چې تاسو وویل چې د پاکستان سفیر دا خبره رد کړه چې افغان مهاجرین په پاکستان کې نه ضرور کېږي، ولې نه ضرور کېږي؟ په نوم افغانۍ چې چیرته وویني، په نوم پښتون دی نه لازره شل زرې دا پیسې اخلي، چې پیسې نه یې سیخ جوړي د اډیاله جیل کې قرار یې کې نولې دي. باید موږ حمید کرزی نه هیله لرو چې حمید کرزی د موږ د بارنو چارو وزیر د افغان مهاجرینو په باره کې پاکستان لوړو وزارتونو وزیرانو سره وغږیږي.
زه محمد غاز د پاکستان د منصری د شیخابات لکیم څخه د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته په منظره کې مهاجرین کات لري او کینه لري، پولیس والا یې ډېر تنګوي. د کرزي صاحب څخه دغه هیله کوم چې د مهاجرینو غم وخوري. وسلام.
زه د پاکستان د اټک ښار نه خبرې کوم. زه دلته لږ مهاجر پراته یي، زخته ډېر مهاجر یي. ټولو سره قانوني اسناد شته، کارتونه ورسره شته، هر څه ثبوت ورسره شته. هره ورځ پولیس راځي، موږ ته کله کنځا کوي، کله کورونه ورانوي، کله خلک بیا یې بندیان یي، بیا د پیسې هر بندیان کې کارتونه ورسره پلاس یي. 1000 روپۍ چې ورکې راخشه کوي، 1 روپۍ ورنه کې نمر ته بندیان کړي. کله چې موږ هر حکومت نه پوښتنه وکړو چې هلته سفیر سره خبرې وکړو، زه یې ما خبرې کړي دي ورسره، او چې هغوی نه پوښتنه کړه په خپل سر در ځي. دې دلته رایي چې موږ ته حکومت امر کړی کله 40 ګنټې وخت راکړي، کله 2 ګنټې وخت راکړي، کله 1 ګنټه وخت راکړي. او نن بیا راغلي راته ویل چې سبا دې مهاله پورې لاړې نه، نو بس کورونه به ورانې. تاسو بندیان ناست یو، ډېر خلک یو وهل، نر او ښځې یې وهل، نارینه بوتله بندیان یې کړه او ښځې یې مو وهلې، خلکو باندې کورونه مو راوران کړه.
زه یو افغان مهاجر د اټک اوسېدونکی د ترمیلې نه خبرې کوم. زمونږ غوښتنه ده چې زمونږ سفیر یا کرزی صاحب یا اسد زرداری صاحب، ولې موږ اسلام کې فرق راغی، موږ کافران سلو، ولې سهار او ماښام موږ نه پرېږدي په خپلو کورونو کې، او راوچتیم په ګاډو کې مچې بېزته کوي، وهم خپلو خبرو ته هم نه پرېږدي، او زمونږ ماشومانو سخته ناست دي، موږ باندې چوپړې کنډرې وران کړي دي، یو د غریبۍ شپې تېرو، خپله مزدوري کوو، بازار ته نه ځو، کور کې موړه نشته ده، اوبه هم نشته ده، ولې موږ سره کفر کوی؟ ولې تاسو مسلمانان یاست؟ دعوت اسلام کوی، افغانستان اسلامي مل ده، پاکستان اسلامي مل ده، ولې دا کفر کار ده؟ که دا اسلام کار ده، انګرېزان خو داسې کار نه کوي، تاسو ولې موږ سره داسې ظلم او زیاتی کوی؟
زه شیر محمد پاکستان د اټک ښار نه خبرې کوم. موږ دلته پولیسو دومره په تنګ کړي چې ماښام راغلي و، 200 پولیسو، ډېر خلک یې وهل، ویډه بول ښځې مو وهلې، نرانې مو وهل، کارټونه هم رانه واخیستل، ویې وړل او خلک یې هم تاڼو کې واچول.
زه ولی محمد د پنجاب د اټک د ضلع نه غږېږم. موږ دلته له پولیسو نه ډېر سخت په تنګ یو. مازدیګر راغله، چپرې را باندې راورانې کړې، ځئ که نه ځئ؟ اوس زموږ ماشومان له یخ ته ناستې، اوس واړه واړه ماشومان دي یخ ته ناست دي، اوس موږ کومه خوا بات کړو په دې یخ؟
زه محمد علي زادران د کوات د چچن کیمپ نه خبرې کوم. زما پیغام دا ده چې دلته په پاکستان کې خاص کر په صوبه سرحد کې مهاجرو سره ډېر بد سلوک، ډېر بد چلند روان ده. له افغان چارواکو څخه مو هیله دا ده، محترم کرزي صاحب نه مو هیله دا ده چې دا د مهاجرو ستونزې ته یو لار پیدا کړي.
زموږ محمد ولي دی، سردار دی، عبدالرحمن دی، محمد دین دی، دا خلک یې نیولي دا شپږ میاشتې کېږي، او زه غږېږم د توسیع شریف د رتلی نه، او یم خپله د تاخار ولایت تاخار ولسوالۍ خواجهغار. دا زموږ خلک یې نیولي دا شپږ میاشتې، دغه بس خاص وکړي.
زه وسیل نصری د ضلع اټک ازرونه خبرې کوم. مونږ پاکستان پولیس ډېر تنګوي، مونږ کرزي نه دا خواهش ده چې زمونږ غم دې وکړي. کورونو کې شپې نه سو کولای، او روزانه منډې ترډې ته وهو، په کورو باندې موځي نه نوځي، خاتم په عذابۍ ډېر. کارټونه را سره ستا د موږ ته څه لپاره را کړي دي؟ او دې کارټو باندې خو موږ هېڅ نه خلاصېږو، او موږ ته ډېر تکلیف ده، او دا مچو کاروبار کوو دیو نه بالکل موږ اوزګارېدای نه شو. دا خو بل وطن کې نه کېږي، یا دې دیو ته پاسپورټونه بېزې جوړې کړي، او یا دې نور څه غم وکړي، او یا دې دا موږ نه واخلي په پیسو باندې.
ما پیغام دغه د لور ټولو چې د پنجاب حکومت موږ د افغان مهاجرینو سره ډېره سمه رویه کوي، او موږ ټول ډېر ځینې خوشحاله یو. په دې کښې زه هم نه نګرم او دوی خپلو خو هم څه سهولات چې نن سبا صحیح دي.
زه د پاکستان د بلوچستان د کلي ورومزی څخه خبرې کوم. زموږ د پاکستان د مشرف د زرداری صاحب سره موږ دا خواهش لرو چې دی د اوس د سور وچ د مخه ده د بېنظیر ایم کم سپورټ پروګرام راوویستی. ده بلته داسې یو 4-5 میاشتې ورکړلې پیسې زر په نادار کورو ته، او هغه ډېر مسکینان کورونه وو، ده چې هغو ته ورکړلې بېرته یې اوس بندې کړلې. موږ د ده سه دا خواهش لرو چې دی بېرته دغه سکیم چالو کړي.
نو موږ دلته په پاکستان کې ډېر په تکلیف یو. کارټونه نهشته، را سره بازار ته نه شو تلای، هسې د خپل په حجرو کې پراته یو. غریبیم نشو کولای د باندې چې د وجرې نه وځو نیسیمو نو موږ ډېر په تکلیف زموږ حامد کرزي صاحب ته دا شکایت دی چې نو مهاجر ته هلته په وطن کې څه خدمت ورته وکړي سړکانې پاخه کړي کورونه ورته جوړ کړي همځکې ورکړي هلته ملکونه مو هم نشته همځکې مو هم نشته نو وزه د غریبۍ ته راغلی دلته ډېر په تکلیف یو
زلال محمد د پاکستان خبرې کوم د بغلان د ولایت کانې غوري د ولسوالۍ یم په پاکستان کې نن سبا زموږ د پنجرو حالت ډېر خراب دی دا کارټونې چې ور سره دي دا کارټون سره هم نیسي ورچي ګیلو ته هېڅ بس خاصې نه کېږي شش شپږ میاشتې اووه میاشتې پرتې په کیسو باندې کیسونه باندې چلانې دي پیشي ورکوي وایي چې پیشي ورکړي چې نن بے ګناه ثابت شي هغه هم بیا بعد هغه هم نیل کوي زه د کرزي صاحب څخه نه دا خواهش لرم چې د مهاجرو په باره کښې د یو کلک تړون وکړي یو کلک ادب دې ونیسي چې د مهاجرو غم وخورسي.
په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق دا مني چې پاکستاني پولیسو به زیات افغانان نیولي او ځورولي وي، خو دی وایي پاکستان په امنیتي لحاظ په ډېرو ستونزو کې راګیر دی او د پاکستان امنیتي ادارې د ځینو امنیتي تدابیرو له مخې ځینې کسان نیسي چې په نیول سوي کسانو کې د افغانانو په ګډون د ده په خبره د پاکستان اتباع هم شامل دي. د پاکستان سفیر محمد صادق وایي زیات افغانان بیرته خوشي سوي هم دي.
ګورې چې دې وخت کې پاکستان ډېر ګرانو حالاتونه تېرېږي او هلته یو مکمل طور باندې داسې صورت حال دی چې هغې کې زمونږ د امنیت ادارې چې کومې دي هغه ډېرې مصروفې هم دي او ډېر په پرشر کې دي. دا صرف دا نه ده چې هلته زمونږ افغان وروڼه بندیان شوي دي، هغې نیولې شوي دي، پاکستانیان زیات نیولې شوي دي. دا اپریشن هلته چې کوم جاري دی دا د افغانانو خلاف نه دی او افغانان داسې ټارګټ کړی شوي نه دي، خو داسې صورت حال ده چې یو ځای کې چاودنه وشي او هغې چاودنې نه پس د امنیت ادارې هلته راورسي نو هغه ایریا کې چې کوم داسې خلک دي چا سره خپل کاغذات نی، پاسپورټ نی، یا د پناګزین والا کارت ورسره نه وي، نو هغه خلک تحقیق دپاره نیولی شي. خو هر لس کسان چې نیولی شي هغې کې نهه کسان په هغه رض باندې خلاص شي. او دا صحیح ده چې تکلیف شته، دې نه زه انکار نه کوم چې دې وخت کې مهاجرینو ته هم تکلیف شته، هلته پاکستانیان چې کوم هلته اوسي هغې ته هم تکلیف شته او روز تقریبا هلته چاودنې کېږي. دا ډېر سخت حالات دي. زما خپل افغان رونو نه دا خاص دی چې هغه لږ صبر وکړي، انشاءالله تعالی دا حالات به ټیک شي. مونږ همیشه په شان دا غواړو چې د خپل افغان رونو کومک وکړو، خو دې وخت کې حالات داسې دي چې هغې کې د شکایتونو موقع راغلی دی.
تېره اونۍ د مشرانو جرګې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو جدي خبرې وکړې. په روانه اونۍ کې د افغانستان ولسي جرګې هم په خپله غونډه کې دغه مسله یاده کړه. دوی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د کډوالو چارو وزیر خپلې غونډې ته وربللي وو. د ولسي جرګې مشر محمد یونس قانوني د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د پاکستان له لوړ رتبه مقاماتو سره پر دې مشکل خبرې وکړي.
یوه لاره شته چې ښاغلی ولسمشر د پاکستان له جمهور رئیس سره په ټلیفون خبرې وکړي او لکه چې تاسو وویل زه هم د پاکستان د پارلمان مشرانو سره په دې اړه خبرې کوم. زموږ هدف دا دی چې کم تر کمه د راتلونکي کال د جوزا تر میاشتې خپلو مهاجرینو ته په دغو کمپونو کې د اوسېدو فرصت برابر کړو. د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې درې اړخیز کمیشن دې هم غونډه وکړي او نتیجه دې تر یوې اونۍ پورې تاسو ته راوړي.
د پاکستان په ځینو برخو کې پاکستاني چارواکو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړې چې ځینې کمپونه دې ژر تر ژره خوشي کړي. د کډوالو چارو وزیر عبدالکریم براهبي وویل که چیرې له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور ایستل دوام وکړي نو دوی ورته په افغانستان کې تدابیر سنجولي. نوموړي وایي 20,000 کورنۍ هم په افغانستان کې ځای پر ځای کولای شي.
که چیرې په اضطراری توګه پاکستان له دغو کمپونو څخه افغان مهاجر وباسي، موږ کولی شو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته 20,000 کورنۍ په افغانستان کې ځای پر ځای کړو. موږ به یوه سیمه کې نه بلکې په هر ولایت کې مهاجرین په ښارګوټو کې ځای پر ځای کړو.
خو نه د پاکستان د چارواکو لخوا د افغان کډوالو د ځورولو مخنیوی وسو او نه هم د افغان مقاماتو ژمنې ختمې سوې. هغه افغانان چې په پاکستان کې میشت دي وایي که قانوني اسناد هم لري پاکستاني پولیس یې اسناد نه مني او دوی په زوره له پاکستانه وتلو ته مجبوروي. د ازادي او اورېدونکو پر روانو پروګرامونو کې ستاسو نورې ستونزې څېړو او له چارواکو سره یې شریکوو چې دوی یې په اړه څه تدابیر نیولي دي.
د ازادي او اورېدونکو پروګرام چې مخکې د جمعې او شنبې په ورځو خپرېده اوس د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو هم خپرېږي. وخت مه هېروئ. د جمعې په ورځ د څلورو او د شنبې په ورځ د اتو بجو په خپرونه کې د سه شنبه په ورځ هم د څلورو او چهارشنبه په ورځ د اتو بجو د خبرونې په اوږدو کې د خپل پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د ازادي او اوریدونکو د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره دا ده چې تاسو کولی سي په دې اوتومات ماشين کې د خپل جدي ستونزو په اړه خپل پیغامونه راته پریږدي. 00 224 11 24 115 شمیره بیا تکراروم 00 224 11 24 115. تر بل پروګرام مو زه سلیم محمد صالح پر خدای سپارم. ښه ژوند.
ده اوونه تر اوو ورځی په اونۍ کې ازادي راډیو.